رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د خبرونو غټه کې وری
د قطر د غونډې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شو. امریکایي سناتور وای امریکا د افغانستان په داسکرو په وتلو کې بیړه نه کوي، او د بشري حقوقو ادارې وای په پاکستان کې هندوان او عیسویان په زور مسلمانېږي.
د خبرونو نروسته پر پورتونو کې نن یو موضوع دا چې د سولې د مشورتي لوی جرګې سره د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د پریکون نروسته نن د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم په لوی جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی. د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر وی له هغې وروسته چې د جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر د 11مې فاجعې په اړه د دې په تبصرو له انتقاد نه ډکه ویډیو خپره کړه، نوموړي ته د مرګ ګواښونه شوي دي. د یو نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اوري. د افغانستان هیئت د غړو لیست چې ټاکل شوی د قطر په پایتخت دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي بشپړ شو. د افغانستان د روغې جوړې د شورا د مشرتابه غړي عزیز الله دین محمد ویلي دي چې ټاکل شوی د دې 150 کسیز لیست غړي د جمعې په ورځ قطر ته راشي. ښاغلي دین محمد ازادې راډیو ته ویلي دي چې 150 کسان قطر ته ځي او ښایي د جمعې په ورځ هلته ورسیږي. مجلس به دوه ورځې وي او د پخواني جمهوریس حامد کرزي په ګډون به ځینې سیاستوال پکې برخه ولري. ویل کېږي چې د مختلفو سیاسي ډلو او ګروپونو څخه افغان سیاسي کسان د قطر په غونډه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي، او د پام وړ شمېر ښځې هم د ګډونوالو په لیست کې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي تر ټولو چټکه لار چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیول شي په اوربند موافقه ده. خاغلی خلیزاد د طالب د مشرانو نه غوښتي دي چې خپل استازو ته د اوربان په حق له د خبرو اجازه ورکړي. خلیزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان د داسې یو هر اړخي زوربن چې د دایمي سولې سبب شي غوښتون کړي، او امریکا د دې غوښتنې پوره کېدو لپاره د افغانانو تر څنګ ولاړه ده.
د امریکا جګپوړې دیموکراته سناتور جین شاهین وایي متحده ایالات نه غواړي خپل ځواکونه په بیړه د افغانستان نه وباسي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي کمیټې بانفوزه غړي جین شاهین د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې ډلې خبریالانو ته وویل چې د سنا په مجلس کې د هغې همکاران او همداشان د امریکا حکومت د هغې له دې نظرې سره موافق دي. میمن شاهین وویل هر ډول موافقه چې شخړه پای ته ورسوي باید ډېره په سنجش وشي او ټول اړخونه پکې برخه واخلي. د امریکایي سناتور همداشان ټینګار وکړ چې د افغانستان ښځې باید په مذاکراتو کې برخه ولري.
د سولې د مشورتي جرګې سره د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د پریکون نروسه نن د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم هم په دې جرګې کې خپل ګډون رد کړی، او وایي چې دا لویه جرګه ګټوره نه ده بلکې د وخت ضایع کول دي. ښاغلي عبدالله په جرګې کې د نه ګډون دلیل امریکا غږ سره په خبرو کې داسې بیان کړ:
قبلا مسائل مطرح شده بود
خو ازین مسائل مطرح شویو د دغه جرګې د مخو پاړه څو غواړو لاس راوړو، هدف یې څه دی، په کوم ډول جرګه جوړیږي. ځینو باسونو تارتیا و چې په خپل وخت کې ونه شو، نه یوازې زه بلکې یو ډیر شمیر کسانو سره چې د افغانستان په سیاست کې دي ارتیا و چې خامدګی نه ورشوي وای او مخې ټولو ته معلومه وای، ځکه نو د نه ګډون پریکړه وکړه.
مشورتي لویه جرګه چې 2015 تنه پکې ګډون کوي ټاکل شوی ده چې د ثور د میاشتې په 9 نیټه وشي او څلور ورځې به دوام ولري.
د خوست ولایتي چارواکي وایي په تڼۍ ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د برید په ترڅ کې درې تنه وژل شوي او ډېر لسنور ټپیان دي. د تڼۍ یو ولسوال زمری حقمل امریکا غاک ته وویل چې دا پیښه د درګي په سیمه کې داسې مهال وشوله چې یو کس د نشې په حالت کې و، د واده په ګډونوالو یې د کلاشینکوف ډزې وکړلې. خو د سیمې یو اوسیدونکي سخی محمد امریکا غاک ته ویلي دي چې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د هند او عیسوي مذهب د پیروانو په زور مسلمانولو په حق له اندېښنه خودلې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په کلنی راپور کې د پاکستان د پارلمان نه غوښتل شوې دي چې د دې کار د مخنیوي لپاره د قوانین جوړ کړي. په راپور کې ویل شوې دي چې تیر کال یوازې د سند په ایالت کې د هند او عیسوي مذهب د زرو جنکیو په زور مسلمانولو قضیه ثبت شوې دي. د بشری حقوقو د سار ادارې یو جکپور غړي غازی صلاح الدین همدارنګه ویلي دي چې په پاکستان کې مطبوعات هم د داسې زیات فشار لاندې دي چې په تاریخ کې ساری نشته. خو ښاغلی صلاح الدین دې پوښتنې ته ځواب ونه وایي چې آیا په پاکستان کې مطبوعات د پاوز تر فشار لاندې دي یا نه.
همدارنګه د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د دوړو طوفان درې کسان وژلي دي او شل نورې ټپیان کړي دي. د طوفان سره دوړې او شګې مل وې چې په سړکونو یې د لیدو ساحه هم تنګه کړې وه. په ټلویزیون رسنیو کې یو شمیر کسانو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ونې پرې شوې دي او یو شمیر سړکونه بند دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې مسؤول سردار سرفراز ویلي دي چې د طوفان سرعت 15 کیلومتره په ساعت کې و او د لیدو ساحه یې 500 متره ته راټیټه کړې وه. د دغه طوفان له کبله یو شمیر هوایي پروازونه هم ځنډول شوي وو.
په جرمني کې د بارنیو هوادونو د خلکو شمیر د تیر کال په نسبت کم شوی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په جرمنی کې د احصایه د فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د 2013 کال په پای کې 10.29 میلیونه خلک د بارنیو هیوادونو د اتباعو په توګه ثبت شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمیر 10.28 په سلو کې وو. د ادارې همدارنګه ویلي دي چې برعکس په جرمني کې د هغو بهرنیانو شمیر زیات شوی چې د اروپایي هیوادونو اتباع نه دي او د کار کولو جوازونه ترلاسه کړي. په راپور کې ویل شوي دي چې د 2013 کال په پای کې 268,000 بهرنیانو د کار کولو جواز اخیسته چې وړم کال دغه شمیر یوازې 210,000 وو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریا. په لیبیا کې د مارشال خلیفه هفتر په مشرۍ ملشو حکومتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی دی. له تیرو 10 ورځې راهیسې په دغه نښتو کې 140 کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې 121 کسان وژل شوي دي او 516 نور ټپیان دي. له 2011 کال راهیسې د کله نه چې معمر قذافي وژل شوی، درې ډلې په لیبیا کې ځان په حقه بولي. د حکومت مخالف خلیفه هفتر سره د متحده عربي اماراتو، مصر، روسي او فرانسې ملاتړ دی.
د امریکا د سودان پوځي شورا چې د سور زرا په دی خوا د دې هواد چارې پر مخ بیې د پخوانی حکومت له مخالفینو نه غوښتي دي چې د راتلونکي ملکی حکومت د جوړېدو لپاره خپل صدر اعظم معرفي کړي. د دې خبر تفصیل مینه سعادت لولي.
نن نهمه ورځ ده او د سودان په پلازمینه خرطوم کې اعتراض کوونکي د یو ملکی حکومت غوښتنه کوي. د سودان پوځ د دې هیواد پخوانی مشر عمر البشیر 13 اونۍ لواکه ګوښه کړ او یوې لس کسیسې پوځي شورا په موقته توګه د هیواد چاري په غاړه واخیستې. که څه هم د دې اعتراض کوونکو زیاتره برخه د پوځي شورا مشري مني، خو له دیکتاتوري نظام څخه ویریږي. د دې اعتراض کوونکو یو هیئت پروند پوځي شورا سره ولیدل او په دې شورا کې د ملکی استازو د شاملولو او ورپسې د یو ملکی حکومت د جوړېدو غوښتونکي شول. دا سیخکاری چې پوځي شورا د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره موافقه ده. دې شورا پرون د عمر البشیر له مخالفینو څخه وغوښتل چې د صدارت د کرسۍ لپاره خپل نومان معرفي کړي.
او دا هم پاتې خبرونه. استخباراتي معلومات چې یو تحقیقاتي ویبپاڼې ترلاسه کړي دي، دا په کې افشا شوی چې سعودي عربستان او عربي متحده امارات د یمن په جګړې کې د هغو ټانګونو، لیزر لرونکو توغندیو او نور وسلونو کار اخلي چې فرانسې په دې دواړو ملکونو خرڅ کړي دي. دغه راپور چې 15 پاڼې دی، په کې هغه نقشې هم ښودل شوي دي چې سعودي او عربي متحده اماراتو په خپل سرحدونو کې په فرانسې کې جوړې شوې وسلې نصب کړي دي. د دې راپور افشا کېدل د فرانسې لپاره ښه خبر نه ده، ځکه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ویلي و تر کومه ځایه چې هغوی ته معلومات دي سعودي عربستان د فرانسې نه اخیستل شوې وسلې یوازې د خپل دفاع لپاره کاروي.
د اروپا په پارلمان کې یو شمیر آلمانی او هسپانوي استادو په برتانیې غږ کړی دی چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټي خودونکې جولیان اسانج له تسلیمولو ډډه وکړي. دوی وایي چې دا کار به د هغه فردي او بشري حقوق تر پښو لاندې کړي.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لور او د هغه ستره سلاکاره ایوانکا ترامپ په افریقا کې د ښځو اقتصادي مشارکت او پیاوړي کولو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایتوپیا پلازمینې اډیس ابابا ته ورسېده. ایوانکا غواړي په افریقا کې د هغو 50 میلیون ډالرو ابتکار ته وده ورکړي چې پلار یې د فبروري په میاشت کې د ښځو د ودې لپاره تصویب کړی و. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي، دوه انتخاباتي ټیمونو په مشورتي جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی. د سولې د مشورتي لوی جرګې سره د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د پریکون وروسته نن د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم په لویه جرګه کې خپل ګډون رد کړ او ویل چې دا لویه جرګه موثره نه ده، بلکې د وخت ضایع کول دي. خو د لویې جرګې د دایرولو کمیسیون بیا ویلي دي چې د مطرحو سیاسینو سره مشورې شوې دي او جرګه به په خپل وخت دایره شي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
دا سهال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دایره ولو ته دیار لس ورځې پاتې دي او د دې جرګې د دایره ولو کمیسون په تیاریو بوخت دی. د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم صوبات او همپاننې له پریکړو وروسته نن د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د ولسمشرۍ د ټاکنو د سولې او اعتدال ټیم هم خپل پریکړه له لوی جرګې سره اعلان کړ. د اتمر ټاکنیز ټیم دا وویل چې مشورې ورسره نه دي شوې او د جرګې د جوړولو هدف، ترکیب، اجنډا او د غړو د ټاکلو بڼې مبهمه ده.
دا چې د سولې پروسه یو ډیر حساس پړاو ته رسیدلې ده، نو د وخت ځای کې دود مخنیوي په موخه باندې د لوی جرګې د دایریدو اړتیا مونږ په دې وخت کې نوینو، نو په دې توګه باندې مونږ نشو کولای چې د لوی جرګې په اوسني شکل کې مونږ شرکت وکړو.
د ولسمشۍ د ټاکنو نورو نمایندانو رحمت الله نبیر، نور الحق علومي، احمد ولی مسعود او فرامر استمنا هم په لوی جرګې کې ګډون رد کړی دی. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ټیم چې مشري اجرایه رئیس کوي تیر ورځ په جرګه کې ګډون رات کړ او وی ویل چې مؤثریت نه لري.
آر ګلاندیز کړه ده چې د خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره وګوري. زه فکر کوم چې کتنې به دوام وکړي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله به خپلې پریکړې په شان شي، ځکه چې په جرګه کې اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بے ځای دي. او ډاکټر صاحب خپلې پریکړې ځکه په شان شي چې دا پریکړه د ټیم پریکړه ده، د اصلاحاتو د هم پالنې د ډلې پریکړه ده، یوازې ډاکټر صاحب عبدالله پریکړه نه.
بلور ته د سولې د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې جرګه به په خپل وخت ترسره شي. د دې جرګې د دایرولو د کمیسون نمړی مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې د کمیسون مشري له ټولو سیاسيونو سره سلا مشورې کړې دي.
د جرګې کمیسون مشرتابه ټول اړخونو سره د دې جرګې د برگزارولو بحث کړ. هم ډاکټر صاحب عبدالله سره پر بحث شوی، هم نورو مهمو سیاسي چیرو سره بحث شوی. اما موږ ورته کافی تدابیر لرو، ان شاء الله جرګه به پنه هم د سور باندې تر سره کی.
د لوی جرګې سره د ولسمشۍ د ټاکنیزو ټیمونو پریکون د زینو سیاسي سیړونکو په باور په خپل د ټاکنیزو کمپاینونو برخه ده.
په ټوله کې دا یو ملي اجماع راکمه جرګه ده چې په دې کې به په 2500 شاوخوا د مختلف اقشار څخه خلک ګډون کوي.
مشورتي لوی جرګه به د اپریل د میاشتې په 28مه نیټه دایره شي. د دې جرګې لپاره غړي د نیمه انتخاباتو لاره ټاکل کیږي. د دایره ولو کمیسون وایي چې په څلور د شولایتونو کې د جرګې د غړیتو لپاره ټاکنې شوي او د درشتو کټګوریو ټاکنې به هم ژر وشي. دا جرګه به حکومت ته د سولې لپاره سلا مشورې ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې سره د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم د پریکون وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم هم په لویه جرګه کې خپل ګډون رد کړ او وایي چې دا لویه جرګه ګټوره نه ده، بلکې د وخت ضایع کول دي. زموږ همکار احمد شکیب دوست د ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ځانګړې مرکه کې ورنه پوښتنه کړې ده چې په کومو دلایلو په جرګه کې ګډون نه کوي.
قبلا مسائل مطرح شده بود
خو ازین مسائل مطرح شوی وو د دغه جرګې د مخو پاړه څو غواړو لاس راوړو هدف څه دی په کوم ډول جرګه جوړیږي زینو باسونو تارتیا و چې په خپل وخت کې ونه شو نه یوازې زه بلکې یو ډیر شمیر کسانو سره چې د افغانستان په سیاست کې دي ارتیا و چې خامادګی نیول شوی وای او مخې ټولو ته معلومه وای ځکه نو د نه ګډون پریکړم وکړه
همزمان په یو وخت کې هم د ټاکنو بحث روان دی او هم د سولې کوم یو تاسو ته لومړیتوب لري
بر مردم افغانستان
د افغانستان خلکو ته سوله هم لومړیتوب دی او د واک د انتقال یا د سیاسي واک د انتقال یا هم د هواد زعامت یا استادو د ټاکلو لپاره ټاکنه هم په همغه اندازه ارزخ لري د سولې مسله چې لکم ځای پیرو او کله وی پالی ترسیګو معلومه نه ده خو د ټاکنو نیټه اعلان شوې ده او ربه د مرغه یو دوه ځلې زندل هم ده مهمه ده چې ټاکنې پر خپل وخت وشي او مذاکرات هم په پوره جدیت سره دوام ومومي
خب شما چندان تالی
تاسو له ټاکنو چندانی تالی نه لري د 2009 کال ټاکنو کې له دویم دور څخه تیر شوی په 2014 کال کې د ملي وحدت د حکومت پر جوړولو مو موافقه وکړه او د 2019 کال ټاکنو ته کاندید یاست دا ځل له کومو برنامو او هیلمندیو سره درېدلی یاست
انتخابات ریاست جمهوری
د جمهوری ریاست د ټاکنو کمپاینونو ته وخت کم پاتې دی چې نوماندان دي د خپلو پروګرامونو په اړه خبري وکړي او د نورو نوماندانو پر برنامو نیوکه وکړي اوس یې موقع نشته هر نومان به په خپل وار د خپلو برنامو په اړه خبري وکړي
اما فعلا به
اما هغه کسانو ته چې غواړي په 2019 کال کې تاسو ته رای ورکړي څه ویل لري چې دا ځل له کومو متفاوتو پروګرامونو سره ټاکنو ته درېدلی یاست
دا مسایل ټاکنیزو کمپاینونو پورې اړه لري کله چې کمپاین پیل شو هر نومان به په دې اړه په تفصیل یا ورنه بلکې څو واري خبري وکړي
چندین انتخابات ما داشتیم
په تیرو ټاکنو کې ونه شو چې په لومړي پړاو کې یو کاندید بریالی شو وای آیا فکر کوي چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو ټاکنو کې په لومړي پړاو کې یو مشخص کاندید بریالی شي
اجل تمام
اوس د ټاکنو ټول مسائل د وړاندوینې وړ نه دي او دا هم حتمی نه ده لکه تیرو ټاکنو کې چې په لومړي پړاو کې پایله نه لرله په همغه ډول بیا ټاکنی ولرو او هغه ډول ایوی پایلې ته ورسیږي
یک بحث موجودیت
یو بحث د اجرایی ریاست شتون ده په هغه صورت کې چې ټاکنی وشي او له خلکو رایه واخلي آیا اجرایی ریاست ساتي
تمام
دا زموږ د برنامې یو برخه وا او څه تازه مسله نه ده ماته په خو هم په همدې باور وم او په هغه صورت کې چې ټاکنی همغه نتیجه ورکړي نو پریکړه به مو همدا وي
سرنوشت حکومت هم یکی از بحث‌های
تر جوزه میاشتې وروسته د حکومت پر برخلیک سیاسون بحث کوي ستاسی پخوانی یار او وسنی سیال د بلخ پخوانی والی گواه کرده چه تر جوزا میاشتی وروستا د ملی وحدت د حکومت رهبرانو ته اجازه نه ورکوي چې په واک کې پات شي ل دغه میاشتی وروستا به د حکومت برخلیک څنګه وي
خب حق دارن شخصیت های سیاسی
د افغانستان سیاسی شخصیتونه حق لري چې نظر ورکړي یو برخه اندېښنه چې هم موجوده ده دا د چیل دولتي امکاناتو یا د دولت له قدرت او سرچینو څو ګټه وانخلي دا د دقت وړ خبره ده او په دې شرایطو کې د دې امکان هم نشته چې تر ټاکنو پورې موقت ترتیبات ونیول شي ما د موقت اداري تجویز هیڅ کله نه دی کړی ځکه پوهیږم چې ستونزه نه واروي بلکې په خپله په یو ستونزه اوړي
شما
کله سې وشي چې افغان سیاسيون د پایدار سولې د راتلو لپاره د دوه په غونډه کې د موقت ادارې پر جوړولو سلا وکړي آیا تاسو د داسې ادارې له جوړولو سره موافقه کوئ
در دوحه قرار است که یک دیالوگ باشه
په پام کې چې دوحه کې یو دیالوگ وي دا غونډه به د یو بل د پیژندلو او د نظرونو د شریکولو لپاره وي هر کله چې مذاکره وشوه بیا هلته د دواړو خواو ترمنځ ټول مسائل مطرح کیږي او هلته به یوازې یو اجنډا چې د موقت ادارې جوړېدل وي ستونزه نه حلوي اما د سولې په بسته کې د مشارکت په اړه خبرې کیږي په لومړي ګام کې د اوربان په اړه باید خبرې وشي د هیواد د راتلونکي په اړه بحث کیږي او د یو کس پورې اړه نه لري چې د سشي پلوي کوي یا نه دا مذاکره پورې اړه لري چې په څه بحث کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري کیاو پلو د افغانستان د سولې په حق له سلام مشورې زیاته شوې دي نو بلخوا دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ جنگ زور نیولې ده طالبان او د افغانستان دولت هر ورځ یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي. بل پلو د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د مرګ ژوبلې د پای ته رسولو لپاره د ټولو نه چټکلار اور بند دی. حکمت سروش رپورت راکړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ګرمې شوي، ورسره په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړې هم زور اخیستي. که یو خوا طالبانو تازه د الفتح په نوم پسرلني عملیات اعلان کړي، خو بل خوا افغان دولت که څه هم وایي چې د جګړې اعلان یې نه دی کړی، خو په بېلابېلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو خبر ورکوي.
د غزنی ولایت ګیلان، توحید آباد او خوګانیو په سیمه کې د دوی دیو محلي قومندان په شمول د دوی 15 تنه وژل شوي او 25 تنه ټپیان. د بدخشان ولایت د جرم پولیسوالۍ کې چې کله دښمنان غوښته پر امنیتي پوسټو بریدونه ترسره کړي، د دوی 15 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان. همداراز د کندز ولایت د چاردرې او مرکزي سیمو کې چې د هیواد دښمنان غوښتل پر امنیتي پوسټو بریدونه ترسره کړي، د دوی 40 تنه وژل شوي او د دوی 12 تنه ټپیان شوي دي.
طالبان هر ورځ د الفتح تر نوم لاندې پر افغان دولت د بریدونو او هغوی ته د تلفاتو دا ډول ادعا کوي. د دواړو لورو ترمنځ جګړې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي. نظامي شنونکي وایي چې دواړو خواو ته په کار ده چې د سولې په نیت جګړه ودروي.
په دې جګړو کې ته ګوري چې ټول تاوان یې کدی خونه وژل کېږي، که هغې خونه وژل کېږي، تاوان یې افغانانو ته رسیږي. دوی دلیل راوړی دی چې دولت د خالد په نامه باندې عملیات اعلان کړي دي، خو زه یو شی درته وایم چې د خالد عملیات د طالبانو پر ضد نه دي. دولت ویلی دی چې دا د تروریستانو په ضد دي. که طالبان چیرې تروریستان وي، نو بیا سمه ده د خالد عملیات چې دولت اعلان کړي دي. خو زه په دې عقیده باندې یم چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې دي، لکه القاعده، داعش، لشکری جنگوي، لشکری طیبه، جیش محمد، چچنیان، عربان، نور تروریستي ډلې.
د طالبانو او افغان دولت ترمنځ جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ټاکل سوې د روانې اپریل میاشتې پر 16 او 21 په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ ناسته ترسره سي. د دې غونډې ګډونوال نظر محمد مطمئن وایي افغان لوري به راتلونکې پنجشنبه قطر ته روان سي.
طالبانو هم خپل لیستونه ترتیب کړي او له دې خوا کابل نه سیاستوالو هم، د کابل سیاستوالو 100 کسان غالبا، همدارنګه 100 به نور وي، شاوخوا 200 او که حکومت هم من حیثی جوز خپل کسان لیگی تر 200 زیاتیږي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو پر پسرلنیو عملیاتو اندېښنه ښودلې او وایي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي تر ټولو چټکه لار اور بند دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر ویلی دی له هغه ورځ رئیس چې جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر د 11 فاجعه په حق له د هغه په تفسیرو باندې له انتقاد ډکه ویډیو خبره کړې ده، نو مولته د مرګ غوښونه شوې دي. په دیموکراتانو کې د جمهوری ریاست کاندیدان مخبزیتې دودي د آشنا تلویزیون رپورت ووري.
کانګرس استازي الهان عمر د یک شنبه په ورځ ویل په هغه کسانو کې چې دیته د مرګ غوښ کړې ده زیاتره د ولسمشر ټرمپ د ټویټ حواله ورکوي. پر دې سربیره هغه دا هم ویلی دي چې په امریکا او نور نړۍ کې د کرکې او تشدد اعمال د ښي اړخ د افراطیانو له خوانه مخبزیاتي دودي. دیموکراتي استازي الهان عمر ویل موږ نور دا له نظره نشو غورځولی چې هغوی ویازي د ټرمپ په خبرو تشویق شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز د ورځې په سر کې دا خبره رد کړه چې ولسمشر ټرمپ خلک تشدد او له اسلام نه ویری او کرکې ته هڅوي.
یقینا چې ولسمشر بد نیت نه لري او یقینا چې د چا خلاف د تشدد نیت هم نه لري، خو ولسمشر چې د کانګرس دغه استازي یادوي ځکه چې هغه نه یوازې یو ځل بلکې څو ځلې د یهودو د ضد تبصرو تاریخ لري. خو دلته ستره پوښتنه دا ده چې آیا دیموکراتان هم دغه کار نه کوي؟ دا بیخي د کرکې وړ ده چې هغه دې ته ادامه ورکوي چې خپلې تبصرې وکړي او مخکې هم کړي، خو دیموکراتان یې له نظره غورځوي.
دیموکراتي استازي الهان عمر تیره میاشت د اسلامي اړیکو په کونسل کې له احساساتونه ډکه وینا وکړله. الهان عمر د مور میری د سلوک پر خلاف خبرې وکړلې. هغې وویل پر مسلمانانو شک کیږي. دغه ډله د سپتمبر له 11 نه وروسته جوړه شوله او د دې لپاره چې یو شمیر خلکو یو څه اعمال سرته ورسول، نو د هغو له امله موږ اوس له خپلو مدني ازادیو نه بې برخې کیږو. ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټ کې د هغې د تبصیرونه یو څو ټکي ولیکل چې وایي یو چا یو څه وکړل. تر هغه وروسته د سلويخ سانیو لپاره یو ویډیو خبره کړل چې د سپتمبر د 19 د ترهګری د بریدونو بوګنون کې صحنه څرګندوي. لابل پلو دیموکرات پیت بوتجت چې د ملي سیاست په ډګر کې څو میاشتې مخکې تقریبا نمره کې سړی و خپل کاندیدی اعلان کړل.
My name is Pete Buttigieg.
زما نوم پیت بوتجت دی، خو خلک ماته کاروال پیت وایي. زه اصلا د انډیانا د ساوت بینډ یم او پرې ویاړم. زه د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندیدوم.
نوموړی په اوو ژبو خبرې کوي او په څو ژبو یې خپل ځان معرفي کړ.
اهلا وسهلا، انا بيت بوتيجيج، رئيس مدني في مدينه ساوث بند انديانا. سلام، بيت بوتيجيج هستم.
بيت بوتيجيج په نیو همشایر کې د جمهوریت ریاست لپاره د خپل پیغام په ترڅ کې وویل چې دای پر آینده باندې تمرکز کوي.
موږ زما د مور او پلار د عمر خلک وینو چې له هغو مسایلو سره ډیره مینه لري او ملاتړ یې کوي چې د هیواد پر آینده اغیز لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په قندهار کې لسګونو کلیوالي میرمنو د سولې د روانو خبرو په ترڅ کې د اوربند غوښتنه وکړه. دغه میرمنې چې د کورنۍ غړي په جګړو کې وژل شوي یا زخمي شوي دي، وایي چې د سولې په ملاتړ به په راتلونکي هفته کې لاریون هم وکړي.
دا میرمنې له کندهار ښار څخه لري د پنجوي ولسوالۍ په مرکز کې راټولې شوي. د جګړې غندنه کوي او د سولې غوښتونکي دي. دا کلیوالي میرمنې تر ډیره د جګړې هغه قرباني میرمنې دي چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي.
پنځه مې د زوی چې مان اوس پلان درا پاتې دي، درې مې د لورې چې مان را پاتې دي، شپږ مې خپلې چې مان را پاتې دي. په دغه کې دولس کسه زموږ شهیدان شوي دي. په دغه درې اجسو کې د شوروي په وخت کې موږ شپاړس کسه د کوره شهیدان شوي دي. نه موږ خپل علاقه د مور ناز دل، نه مو علاقه د پلار دل، نه مو علاقه د ورور.
په کندهار کې له ښاري ژوند څخه بهر په دودپال او سنتي کلیوالي ټولنه کې د جګړې پر ضد د ښځو د کرکې د څرګندولو لومړنۍ دغه ډول حرکت چې ترسره کیږي. په پنجوي ولسوالۍ کې د کلونو جګړو قرباني میرمنې زیاتوي چې د جګړې د سملاسي درېدو او اوربند لپاره دي ګامونه پورته شي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي مدینه چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي.
حکومت هم زموږ ورور دی، طالب هم زموږ ورور دی. نو موږ غواړو سوله، غواړو اوربند، غواړو بلاستړي د جنگ څخه شهیدان لرو، زوی اکمان لرو. په ولکه او تتی رسوي د چې یو شهید ورکو بل شهید ورکو، هم په طالب کې مري هم په حکومت کې مري.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د کندهار پاسازي توپ له شزینه ګډونوالو څخه هم دوی غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ضد د دوی ژغته په واقعي ډول انعکاس ورکړي. له کندهار څخه ټولې 13 شزینه استازي د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي. د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه جګړه د ټولو بدبختیو عامل ګڼي.
مرده شاسی بنجان د لاس سره ګولا ګولا دی، مرده شهیدان د لاس سره ګولا ګولا دی، مرده مایبان د لاس سره ګولا ګولا دی. رقم رقم شهیدان زپوري خلک لرو، د خپل غم سم زړه دردونه کی خبرې نسم کوي.
ټاکل سوی د چی په کندهار کې راتلونکي اونۍ د سولې په پلوي ولسی وګړي پراخلاجون وکړي چې میرمنې هم پکې ګډون کوي. د سولې په پلوي په پنجوي ولسوالۍ کې راغونډسو نننیو میرمنو ویل چې دوی به هم د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي له هرې ممکنه لارې څخه خپل ژغ اوچات کړي.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان پلاوی غړي د غړو لیست چې ټاکل شوی د قطر په پایتخت دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي بشپړ شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر ټولو چټکه لار چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله مخې ونیول شي په اوربند موافقه ده. د امریکا جوړپوړي دیموکرات سناتور جین شاهین وایي متحده ایالات نه غواړي خپل ځواکونه په بیړه د افغانستان نه وباسي. د سولې د مشورتي لوی جرګې سره د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د پریکړو وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم هم نن ویلې چې په دې جرګې کې ګډون نه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د هندي، د هند او عیسوي مذهب د پیروانو په زور مسلمانولو په حق له اندېښنه ښودلې ده. او د پاکستان په کراچۍ کې د دوړو طوفان درې کسان وژلې دي او شل نورې ټپیان کړي.
د آشنا رادیو درنو ریډیو کو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. خو د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.